یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې غرمنۍ 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. و باور چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن د ولسی جرګې د یو شمېر ولایتونو نور ولایتونو د انتخاباتو پایلې هم اعلان کړې. سعودي عربستان قطر ته بلنه ورکړه چې د خلیج د همکارۍ د شورا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. پر دې او ځینې نور موضوعاتو د افغانستان په اړه پر تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې د هرات امنیتي چارواکي وايي په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې درې ملکیان او یو سیمه ایز پولیس وژل سوی دی. په ننګرهار کې د ان ای کاس په نوم د یوې خصوصي راډیو ماسس له پرون ماښام راهیسې ناپېژاندو وسلوالو تښتولی دی، او د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د قطر امیر ته بلنه ورکړې چې په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي. د خبرونو تفصیل د هرات امنیتي چارواکي وايي په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې درې ملکیان او یو سیمه ایز پولیس وژل سوی دي. د هرات امنیت قمانداني ویان عبدالاحد ولیزاده نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په پښتون زرغون کې د محلي پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ او دا تلفات یې واړول. ولیزاده وایي چې د پولیسو په مقاومت کې هم څلور طالب وسلوال وژل سوي دي. یوې امنیتي سرچینې بیا ویلي چې څلور سیمه ایز پولیس په دې نښته کې چې د شپې له اتو تر دوو بجو یې دوام وکړ وژل سوي او اووه تنه نورې د طالبانو لخوا یرغمل سوي دي. په ننګرهار کې د ان ای کاس په نوم د یوې خصوصي راډیو ماسس له پرون ماښام راهیسې ناپېژاندو وسلوالو تښتولی دی. د رپورټونو پر اساس د انجینیر زلمی موټر چلوونکی وسلوالو په ډز وژلی او خپله د یې له ځان سره بیولی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون لیکلي چې د ننګرهار امنیتي او سیمه ییز چارواکي د دې پېښې جدي پلټنه او د ان ای کاس راډیو د بنسټګر انجینیر زلمی د موندلو او راخوشي کولو هڅه کوي. دا هم لیکلي چې په رسنیو او د رسنیو په کارکوونکو برید د بیان پر ازادۍ ته یو هیڅ د توجیه وړ نه دی. د کونړ ولایت چارواکي وایي روان کال بڼوالو د مالټو، نارنجو او لیمو له باغونو 100 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. د کونړ د کرنې او مالداري چارو رئیس انعام الله ساپي ازادي راډیو ته وویل چې د اندازه عایدات په څه باندې 2000 جریبه ځمکه د آبادو باغونو څخه راټول سوي چې تمه ده کال ته لاپسې پراخ سي. په کونړ کې د دغې میوې د عایداتو د زیاتېدو علت دا ښودل سوی چې د نورې میوې په پرتله لږ خرابیږي او سړو خونو ته هم ډېر ضرورت نه لري. سمو ژغ لزادې راډیو ری د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د قطر امیر ته بلنه ورکړې چې په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي. د قطر دولتي ایجنس رپورت ورکړې چې د قطر امیر تمیم بن حماد ال ثانی ته بلنه رسیدلې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې امیر تمیم به د یکشنبه په ریاض کې د خلیج د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي که څنګه. د دې شورا د تیر کال غونډه په قطر کې وه چې یوازې د کویت او قطر مشران ورغلي وو او د سعودي د بلاک ملاتړي هیوادونه یو هم ورغلی. د خلیج د همکاري شورا هیوادونه قطر، متحده عربی امارات، سعودي عربستان، بحرین، کویت او عمان دي. د 2018 کال په جون میاشت کې د سعودي په مشرۍ د خلیج اکثر هیوادونه په قطر اقتصادي او سیاسي بندیزونه ولګول او دا هیواد د تروریستانو پر تمویل او ملاتړ تورن کړ، خو قطر دا تورونه رد کړ. د اوکراین امنیتي ادارې وایي چې یو ډیر لوی سایبری حمله یې دفع کړی او اوکراین ویلي چې روسیا د دې کار تر شا لاس لري. د دې حمله هدف د اوکراین قضایي سیستم بلل سوی دی. د اوکراین امنیتي ادارې په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې هکرانو غوښتل د قضایي قوې سیستم هدف وګرځوي. د اوکراین امنیتي اداره وایي چې د سایبری حمله او کولو دا برید ډیر لوی وو. دوی په دې اړه نور جزئیات نه دی وړاندې کړي. روسي چارواکو سمدستي د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي. د روسیا او اوکراین ترمنځ کړکیچونه په دې وروستیو کې اوج ته رسیدلي، ځکه روسیې د اوکراین د سمندري ځواکونو بیړۍ او ماڼوګان نیولې دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی یو ځل بیا د هرمز تنګی د بندولو خبرداري ورکړی دی. ل دې تنګی څخه د نړۍ تقریبا دریمه برخه هغه تل تیریږي چې د سمندر لارې انتقالېږي. د ایران دولتي ټلویزیون د سیشن په پرسته ولسمشر حسن روحانی له قوله ویل چې کوم ورځ امریکا پریکړه وکړي چې د ایران د تیلو د صادراتو مخاوني سي، ل فارس خلیج څخه به هیڅ تیل صادر نسی. حسن روحانی هم د انګیجمنه کړی چې د امریکا متحده ایالات به د ایران د خامو تیلو د صادراتو مخاوني نسی. هغه مهال چې ولسمشر ترامپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه امریکا وویستله او خبرداري ورکړ چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه به ونیسي، د ایران ولسمشر په ورته توګه د هرمز تنګي د بندولو خبرداري ورکړی وو. د ایران د قدس ځواک وکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی هغه وخت د روحانی د دې خبرداري هرکلی کړی وو. د خبرونو پای
لپاره به ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځین نور خبرونه وړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولانه خبرونه کې به وره چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د ولسی جرګې د یو شمیر نورو ولایتونو د انتخاباتو پایلې هم اعلان کړي.
تر دې مهاله د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شل ولایتونو افتتاحي نتایج اعلان کړل.
په کندهار کې به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو په دې ولایت کې شاوخوا 3000 رای باطل اعلان کړي او یو شمیر کسان هم په انتخاباتو کې درغلي او په تور عدلي او قضایي ارګانونو تور پیژندل دي.
په حدود 3000 رایا فشاوخه کې باطل شوه ده.
د انتخاباتو د روان بهیر په اړه مو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي مشر سره هم مرکه کړې. په نور موضوعاتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پراختیایي اداره یو اس ایډ د یوې پروژې له لارې له هغو خلکو سره مرسته کوي چې د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو او په ځمکنیو عملیاتو کې ورته زیانونه رسېدلي وي. دغه ادارې پرون په پکتیا کې پر یو شمېر کورنیو مرستې وویشلې.
کومک پروژه البته په 2013 کال د مارچ په میاشت کې په فعالیت پایل کړی دی. تروسه په پکتیا کې موږ و ډیر شپې ثبت کړی دی.
په نړیوال موضوعات کې به ووري چې سعودي عربستان قطر ته بلنه ورکړي چې د خلیج د همکارۍ د شورا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 زپا صافه وزي او ریدل شي. نن د افغانستان په اړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې هم مخبر کیږي. البته د بهرنیو د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او دغه راز په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر هم ګډون کړی دی. د ازادي رادیو خبریال هم هلته شته. دا غونډه د افغانستان په اړه 2 ساعته وروسته پیلېږي، 3 ساعته مخکې. د غونډې له وروستي حاله به مو واورو، خو د مخکې د ناتو چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د دوام ژمنه وکړه. دغه ماموریت په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکول کیږي، هغوی ته سلام مشورې ورکول کیږي او ملاتړ کیږي. خو رازو د انتخاباتو موضوع ته د ولسی جرګې د انتخاباتو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به هم د یو شمیر نورو ولایتونو د انتخاباتو پایلې اعلان کړل. د مخې د کمیسیون د یو شمیر ډیرو ولایتونو رایې اعلان کړې دي. د کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې ورځو کې به د ټولو 3 ولایتونو له غزنی پرته پایلې اعلان شي. ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د لړم یا عقب د میاشتې په 19 او وروسته هم د قوس په 9 اعلان شي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی. د کابل ستوډیو سره د افغان صاحب راته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه ویلي د 2 ولایتونو د انتخاباتو پایلې اعلانوي.
بل نوري صاحب لکه تاسو چې ویل د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسن وایي چې تر راتلونکو درې یا څلور ورځو بعد شاوخوا دوه دیرش ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان سي. د دغه کمیسن مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې نن هم د یو شمېر ولایتونو لومړۍ پایلې اعلان سي.
تر دې مهاله د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون شل ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان سپاره او هڅه او کوشش دا دی چې موږ یو شمیر ولایتونه نن هم اعلان ته وسپار او کوشش دا روان دی چې په دراتلونکو درو څلور ورځو کې دو دیرش ولایتونه ابتدایي نتایج اعلان سي.
خو دا چې د ولسي جرګې د کومو ولایتونو د رایو لومړۍ پایلې به نن اعلان سي ښاغلي حق پرسې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې وي معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن به د لوګر، بلخ او پکتیکا ولایتونو د انتخاباتو لومړۍ پایلې اعلان سي. تر اوسه یاد کمیسون د ولسي جرګې د کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لغمان، پنجشیر، بامیان، خوست، کونړ، نورستان، تخار، سمنګان، سرپل، دایکنډي، اروزګان، زابل، جوزجان، فراه او نیمروز ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې د تیرې عقرب میاشتې په 19مه د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان سي. خو کمیسون د دوه دیرش ولایتونو د غنیټه د قوس دویمې او د کابل د همدې میاشتې 19مې ته وځنډوله. خو چې بیا هم لا دویم اعلان شوی مودې او څه موده اوړي خو کمیسون لا هم بشپړې پایلې نه دي اعلان کړي. که څه هم د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو د رایو د لومړنیو پایلو له اعلان هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې کمیسون نه باید د وروستیو پایلو له اعلان د لومړنیو پایلو په څیر په ځان اعلان کړي. د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل د رایو له اعلان وروسته د خلکو غبرګون ته په کتو داسې معلومیږي چې د کمیسون اعلان شوي پریکړې ورته د منلو وړ دي.
د اعلان شوو پایلو په اساس باندې د خلکو عکس العملونه مونږ کم وینو. خلک ډېر عکس العمل نه لدی او ډېر هغه پورې ښکاري چې خلک د ابتدایي نتایجو اعلان شوو نتایجو نه راضي دي.
خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د لومړنیو پایلو په سر د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د شکایتو کمیسون ترمنځ ژور اختلاف ده او ممکن د وروستیو پایلو په اعلان سره ځینې کسان د لومړنیو پایلو د بریالیو کسانو له وروستي لیست نه ووځي. که څه هم د شکایتو کمیسون په دې اړه څه نه وایي خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه اختلافات ردوي او وایي چې دواړه کمیسونونه په پوره همغږي خپل کارونه پر مخ وړي څو وروستۍ پایلې اعلان ته د وروستیو پایلو اعلان زمینه برابر سی. بلی نوری صاحب.
بلی رحمت الله افغان له تاسو نه مننه. د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د ټکنیو اعلان په باب مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي مشر یوسف رشید سره هم مرکه کړې. خو تر دې مخکې به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون له وروستي اقدامه خبر شي چې البته په کندهار کې شاوخوا 3000 رایې باطلې اعلان کړې دي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال وایي چې د انتخابات شکایتونو د کمیسون چارواکو ورته ویلي چې یو شمیر کسان هم په انتخاباتو کې د درغلۍ په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي دي. نور به له صادق رښتینی واورو.
په کندهار کې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسون رئیس کریم الله ستانکزی وایي د ټاکنو په اوږدو کې له دوی سره 469 شکایتونه ثبت شوي وو چې 16 ډېر جدي او تر څېړنې لاندې نیول شوي. د ستانکزی په وینا ثبت شوو ټولو شکایتونو ته د رسیدګۍ په اساس د 9 ټاکنیزو مرکزونو رایې بیا شمېرل شوي چې له دې جملې څخه 3000 رایې باطلې اعلان شوي. د شکایتونو د کمیسون رئیس وویل چې 3 تنه د درغلوی په تور څارنوالۍ تور پیژندل شوي. د 4 تنو دوسیې چې درنې وې او 2 دلته د څېړلو لپاره پرمختللي وسایل نه لرل کابل ته لیږلي او 14 نورې نقدي جریمه کړي. ستانکزی که څه هم په دې برخه کې جزئیات ورنه کړه خو بیا ویل چې په دغه کسانو کې د ټاکنو کمیسون لوړ رتبه کسان هم شامل دي.
په حدود 3000 رایه په شاوخوا کې باطل شوې ده او 3 تنه اشخاص عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شوي دي. 14 کسان نقدي جریمه شوي دي چې مختلف اشخاص پکې شامل وو او یو تعداد قضایي چې زیاتې مشکلات درلودل او درنوي استثنایي مرکز ته سول شوي دي.
د شکایتونو د کمیسون رئیس وویل د ټاکنو په ورځ په کندهار کې ټول ټال 190000 کسانو رایې کارولي چې 150000 د بایومیټریک له مخې وي او 40000 نورې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله له بایومیټریک الو پرته کارول سی.
هغه کسانو چې د بایومیټریک په ذریعه رایې کارولي تخمینی ارقام یو لک 15000 او 40000 رای بدون د بایومتریک چې پر مجموع کې یو لک 90000 رای کارول شوی ده.
که څه هم د ولسی جرګې ټاکنې په ټول هیواد کې د تلې پاتې ویشتمه نیټه وسپې، خو په کندهار کې دغه ټاکنې د دې ولایت د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له امله تر یوې اونۍ ځان وروسته ترسره سوې. د ټاکنو کمیسیون تر اوسه د کندهار د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو د اعلان په باب مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف له اجرایوي مشر یوسف رشید سره مرکه کړې او لومړۍ مو ترې پوښتنه کړې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه د رایې په څو پړاوونو کې د مختلفو ولایتونو اعلانوي، آیا په دې کې له ډېر دقت کار اخیستل کیږي؟ ښاغلی رشید وویل
ډیره مننه. له دې اسمو چې کمیسیون ووتونیږي خپل کار هغه ټاکلي محل ویش کې بشپړ کړي، موږ یې هرکلی کوو او د ښه اقدام ده. ویاو څه باید لپاره مونږ غوښتل چې خدای دې وکړي چې په دغه سرعت کې دوی هغه دقت له منځه یونیسي. موږ ګورو چې مثلا د کابل ولایت دی په پلان کې و چې بشپړنه ټول مانا باندې بشپړ کړي او هغه ترسره کړي، ولې تر یو حد پر چې خبر شوي دوی له خپل پریکړې څخه بېرته راګرځېدلې دي او دوی غواړي چې صرفا هغه مراکز چې د شکایت کمیسیون له خوا نه په ګوته شوي دي هلته بې شمېرنه صفیح ته سره کړي نور څخه تېر شي. حال دا چې دوی پریکړه دا وه چې کابل به ټوله بې شمېرنه ترسره کوي. همدغه چې په نورو ولایتونو کې موږ ګورو چې په خوست کې دا اوس جدي ستونزه روانه ده. هلته د شکایت کمیسیون د انتخاباتو کمیسیون همداسې د کاندیدانو ترمنځ ستونزې موجودې دي. نوی محل اغوار چې به شمیرن څه سره سی ولې کله توافق کې کله بیرته غرد کیږي. نو حتی اوس موږ نه صبر شوی چې شکایت کې موږ غواړي چې په ټول کې مجبور شي حتی به خدا پای نه باټل اعلان کړي. نو دا هغه ستی دي چې موږ اندېښنه لرو او دواړه کې موږ نور خپل کارونه کې تر بعض حالات کې همغږي نه لري او دا خپل د پایلو هم په کیفیت باندې هم د پروسې په عدالت باندې
په لاره تاثیر گذاری او افیزه درلوده دي. رشید صاحب محترم، د لومړنی پایل خو په ځند اعلان شو او سلسله وار اعلان شو، تاسو سپارښتنې څه دي چې ورستۍ پایل به څه ډول اعلان شي؟
لومړی مشکل دغه نه چې ورستۍ پایل اعلان شي کله چې دواړه کمیسیونونه دغه اعتراضونه په اړه باندې چې د لومړنی پایل باندې اعتراض کیږي هغه په ډیره همغږي سره او په پوره صداقت او شفافیت سره او تر رسیدګي کې او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې د شکایت کمیسیون سره باید په ټوله معنا باندې همکار ووسی. کې دوم کې چې ته د فساد موردونه دلته بیا په ګوته کېږي باید دواړه کمیسیونونه مسؤل ووسی کې او په عین حال کې موږ د کشفي ارګانونو سره غواړو چې په دغه مورد کې هغوی باید ډېر بیدار ووسی کې چې خدای نه خواسته د فساد موردونه کې راپېښ نه شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
او اکرام الله اکرام هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې دغه هیواد تولیدات د اروپا په یو لوی نندارتون کې خو وزلیدل. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو لمخې د افغان تولیداتو نږدې یو شرکتونو د اروپا د لارتي جیانو په نندارتون کې چې د ایتالیا په میلان ښار کې جوړ شوی ننداري ته ایښی دي. دغه نندارتون د روان دسمبر میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی او د همدې میاشتې تر نهمې نیټې به دوام وکړي. قالینې، قیمتي ډبرې، لاسي صنایع او زعفران هغه افغاني تولیدات دي چې دغلته نندارې ته ایښودل شوي او د لیدونکو د هرکلی وړ ګرځېدلې دي. د سوداګرۍ وزارت وایي چې په دغه نندارتون کې د سلو نورو هیوادونو تولیدات هم نندارې ته ایښودل شوي چې له ټولې اروپا څخه نندارې ته خلک را روان دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په پروان ولایت کې د شیدو د جمع کولو دوه مرکزونه یې جوړ کړي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل چې یاد دوه مرکزونه د جبل سراج او باګرام په ولسوالیو کې جوړ شوي. نوموړی وایي دغه دوه مرکزونه د شاوخوا 15000 لیټرو شیدو د جمع کولو ظرفیت لري او لابراتوارونه هم ورته جوړ شوي دي. ښاغلی رستمی وایي چې د شیدو د جمع کولو دغه مرکزونه د 6 میلیون افغانیو په مالي لګښت د IFAD موسسې په مالي لګښت جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شول.
نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د زینو خوراکي توکو بای یو بوجي قزاقي وړ 1400 افغاني د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1100 افغاني د وریجو یو درنی منی بوجي 2000 افغاني 14 لیټره غوړی 1000 افغاني د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول پاته 50 او یو لیټر ډیزل هم پاته 50 افغاني پلورل کیږي او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهراني او اثر سره افغاني په دې ډول بدليږي یو امریکایي ډالر 50 افغاني 50 پولا یو یورو 50 افغاني شپې ته پولا یو انګلیسی پاوند شپږ نوی افغانۍ یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پولا یو اماراتي درهم شل افغانۍ 55 پولا زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 20 پولا او زر پاکستانی کلداری 1500 سلويخت افغانۍ.
ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو لپی او استډیو غرمنۍ خبری خبرونه او سمي و نړیواله موضوع. سعودي عربستان چې قطر سره اړیکې ترنګلې دي د قطر امیر ته رسمي بلندیک استول چې د عربي خلیج د همکاري شورا په سرمشتیزه کې ګډون وکړي. سعودي عربستان ورسره لدی قطر ته بلنه ولګل چې قطر اعلان وکړ چې له اوپک څخه وځي. د سعودي عربستان بلنه باندې قطر او د خلیج همکاري د شورا د نور غړو ترمنځ اړیکې بیرته خکړي. د هغه پښتنه چې اوس به له اسمت سروان خپل همکار سره پرې خبري وکړم. سروان صاحب خبرونه ته لاستاسو د موضوع تعقیب کړی دی کلمړی او رودونکو ته د سعودي عربستان د بلنې په اړه چې د بلنې تر شا انګیزه څه ده معلومات ورکړي.
ډیره مننه نوري صاحب. د قطر خبری آژانس پرون سه شنبه وویل چې د دغه هیواد امیر شیخ تمیم بن حمد ال نهیان ته د سعودي عربستان پاچا سلمان رسمي بلنه ورکړې چې د روان دسمبر په 9 په ریاض کې د عرب خلیج د همکاري شورا په کالنۍ غونډه کې ګډون وکوي. قطر ته د سعودي عربستان له لوري د عربي خلیج د همکاري شورا په کالنۍ غونډه کې د ګډون بلنه لدی درکه مهمه ده چې په دې شورا کې د قطر غړی توپ ځندیدلې وو او د سعودي عربستان او قطر ترمنځ اړیکې ترنګلی شوی وي.
د سعودي عربستان بلنه ته قطر څه ځواب ویلی دی؟
د قطر امیر یوازې همدا اعلان کړی چې د سعودي عربستان پاچا د خلیج د همکاري شورا د مشرانو غونډې ته بللی دی. قطر تر اوسه نه دی ویلي چې څوک په دې غونډې ته ولي شي. دا هم ډیره مهمه ده چې قطر په کومه سویه د خلیج د همکاري شورا په غونډه کې ګډون کوي، خو په هر حال دا د قطر او عربي خلیج د همکاري شورا د غړو ترمنځ په اړیکو کې یو لوی بدلون ګڼل کېدای شي. تیر کال د عربي خلیج د همکاري شورا غونډه په کویت کې وه، خو سعودي عربستان، متحده عربي امارات او بحرین د دې پر ځای چې شانې په دې غونډه کې ګډون وکړي د صدر اعظم او مرستيالان ورواستول، ځکه چې سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او د خلیج د همکاري شورا څخه دی باندې مصر د 2018 میلادي کال له جون څخه پر قطر ترانسپورتي، ډیپلوماټیک او تجارتي بندیزونه لګولې دي.
د دوی د اختلاف سبب څه دی؟ په کوم موضوع د قطر او د سیمې د نورو عربي هیوادونو اړیکې خراب شوې دي؟
سعودي عربستان او د خلیج د همکاري په شورا کې نورو شاملو هیوادونو تور لګولې چې قطر د تروریزم ترکوی، خو قطر دا تورونه پکله کړه دی. د همدغو اختلافاتو په لړ کې پرون قطر اعلان وکړ چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو له ټولنی یعنی اوپک څخه وسیا او خپل پام غازو ته اړوي. قطر ډیر غاز هم لري.
بلې اسمه سروان له تاسو نه مننه.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو اوري او سم یو د افغانستان موضوع. د امریکا متحده ایالاتونو پراختیایي ادارې یو اس ای د یوې پروژې له لارې له هغو خلکو سره د مرستو د پیل لړۍ پیل کړې ده چې د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو او د ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې ورته زیانونه رسېدلي دي. د مرستو دغه لړۍ له پکتیا پیل شوې پرون په شپېتو کورنیو د دې ادارې لخوا مرستې وویشل شوې. نور حال به له پکتیا د ازادي راډیو د خبرې اصل ځازي په راپورټ کې واورو.
د پکتیا ولایت د کار ټولنیزو چارو شهیدانو امالولین ریاست په انګړ کې ګڼ عام خلک راټول شوي. دوی د هغو کورنیو وارثان دي چې د سږ کال په اوږدو کې د هوایی او ځمکنیو بریدونو په ترڅ کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي او یا هم ټپیان شوي. د دوی راټولیدنه د هغو مرستو د ترلاسه کولو په موخه دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې یو اس ای آیډ لخوا د کومک پروژې له لارې په جګړه کې د زیانمنو شویو ملکي وګړو لپاره برابرې او ویشل کیږي. د خوست او پکتیا لپاره د کومک موسسې مسولین وای یوازې د روان 2013 میلادي کال د مارچ لمیاشتې را پدې خو چې کومک موسسې د یو اس ای ای په مالی مرسته په افغانستان کې فعالیت پیل کړي، یوازې په پکتیا کې 30 د ډرون او ځمکنیو عملیاتو داسې پیښې ثبت کړي چې په کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. فیروز تڼۍ چې په خوست او پکتیا کې د کومک موسسې دفتر مشر دی، په ګردیز کې پر زیانمنو شویو کورنیو د خوراکي توکو د ویشلو پر مهال د کومک موسسې او فعالیتونو په اړه آزادی رادیو ته وویل:
دغه مرستې د امریکا متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې یا یو ایس ای ډی لخوا تامین کیږي چې د کومک پروژې په چوکاټ کې، البته دغه پروژه د کار عمر اجتماعي او شاده او مالونی وزارت سره په ګډه په ټول هیواد کې پلي کوي. کومک پروژه البته په 2013 کال د مارچ په میاشت کې په فعالیت پیل کړی دی. تر اوسه په پکتیا کې موږ 30 پیښې ثبت کړي دي چې د 30 پیښو نه 150 پیښو ته رسیدګي شوې ده او نور کوم پیښې چې دي دا برسه لاندې دي.
دا چې د نننې مرستې په پکتیا کې د کومو پیښو د قربانیانو پر ورثه وویشل کیږي، ښاغلي تڼۍ په اړه وویل:
نن د شپې تو ملکی زیانمنه شوی کورنۍ سره چې البته 30 کورنۍ کېږي چې په دې کې د ګردې سیړې کومه پیښه شوه، هغه کې 9 نفره وجې ول شهیدان او 28 زخمیان وو. د نوزی کلا وه په زورمات کې وه او په هغه کې ډرون حمله چې شوی وه په اروب ځای کې، د هغه خلکو سره نن مرستې کېږي او کومې هغه پیښې چې په زورمات کې شوي دي دا 2 ورځې مخکې هغه د بررسۍ لاندې دي.
د پکتیا ولایت د زدرانو د ګردې سیړې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیست، د کورنۍ غړي په هوایي برید کې لاسه ورکړي، د هم د مرستې د ترلاسه کولو لپاره رابلل شوی دی. د ازادي راډیو ته ویل چې د مرستې د افغانانو ستونزې او د زړونو ټپونه نشي جوړولی، د جګړې ټولې خواوې دې جګړه بس کړي او موږ له جګړې ستړي شوي یو. د ویل
چې کوم ته اون رسدل او مصر حکومت هغه وکړه مرسته وکړه، که زخمین وه که د شهیدون وه، نه د خدای په افغانستان من د کوریري رولې دغه ته دا پیغام دی چې مطلب دوړه د جوړو خبرو ته غوړه کې د سلخه د وکړه جنګ د ورکې جنګ جګړه مې سینه غوړي.
پکتیا د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې د دولت ائتلافي ګډو ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د ګڼو هوایي او ځمکنیو داسې پیښو شاهده وه چې له امله یې ملکي وګړو ته د سر او مال زیانونه واوښتل، چې د بېلګې په توګه یې د ګردې څېړې زرمت او ځاځي اریوب ولسوالیو کې ترسره شوي بریدونه یادولی شو. اصیل ځازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوس به اکرام الله اکرام ته وښو چې د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کړې ده.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو تر ډیره د سیمې هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستي سفر مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د سولې د خبرو بازار بیا تود دی تر عنوان لاندې په خپله سر مقاله کې لیکلي دي چې د افغان کشالې د حل لپاره د سولې خبرو یو وار بیا سرعت پیدا کړی دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې پاکستان ته د زلمی خلیلزاد او طالب استازو سفر هم د سولې د هڅو یو برخه ده او دواړه لوري به په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه سلا مشورې وکړي. سرمقاله لیکونکي لیکي اوس چې په ملي سیمه ییز او نړیواله کچه د افغان کشالې د حل لپاره هڅې پیل شوي، نو باید په کور دننه هم یو سیاسي اجماع جوړ شي او د سولې له خبرو خپل کلک ملاتړ اعلان کړي. سرمقاله لیکونکي همداشان لیکي د دې ترڅنګ باید افغان حکومت، سیاسي او قومي مشران، مدني فعالان، سیاسي احزاب، د ښځو فعالان او رسنۍ د داسې سولې چې د افغانانو ملي حاکمیت، استقلالیت او عزت پکې خوندي وي کلک ملاتړ وکړي، ګټور رول پکې ولوبوي او دواړه خواوې د سولې خبرو ته وهڅوي. مسیر خپلواکي ورسپانې هم په همدې اړه په خبره شوې سرمقاله کې لیکلي دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره امریکا پاکستان ته اړتیا لري او له دغه هیواد غواړي چې د افغان سولې په برخه کې همکاري وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي له پاکستانه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر غوښتنه عمران خان ته د ډونالد ترامپ لیک استول او اسلام آباد ته د خلیلزاد سفر هغه څه دي چې پاکستان د افغان سولې په برخه کې مرستې ته هڅوي. د سر مقاله لیکوال لیکي چې که څه هم په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو او خلیلزاد ترمنځ د خبرو اترو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو تر ډیره فکر کیږي چې له پاکستانه به غوښتل شوی وي چې پر وسلوالو طالبانو فشار راوړي تر څو د سولې خبرو ته تیار شي.
د کابل چاپی خبرونه ته کتنه وه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلې ده. یوه نیمه میاشت کېږي یوه شبه کم کار نه کوي. خیر د ما غږ تر ازادي رادیو پورې ورسوي تر کارکونکو پورې نه دی چې ان کار کړي نه افغان د سیمې یوه شبکه ډېره تفعاله کې کار وکړي. ډېره مننه د ما غږ تر چارواکو پورې ورسوي.
السلام علیکم. زه عبدالحدی یم له هلمند نه واشیر ولسوالۍ څخه. تاسو ته دا پیغام پریږدم د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي. ورور جان د هلمند ولایت د واشیر به ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیر دوه کلونو رئیس کار نه کوي. نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېری وي چې موږ خپل ولسونه بولي نو موږ ته دا خدمات فعاله کړي او موږ ته بېلابېلې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغه څه ډول ستونزو څخه خلاص او موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو. نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توګه توجه وکړي، په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوای کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پرې خو کور مو ودان چې پیغامونه تل راسته وي. موږ هم هرومرو در تخبره و د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو. وړاندې د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته خبره و. خو اوس فر به ظاهر ډول ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د هرات امنیتي چارواکي وايي په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې درې ملکیان او یو سیمه ایز پولیس وژل شوی دی. د هرات امنیت قمندانې ویان عبدالاحد ولیزاده نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په پښتون زرغون کې د محلي پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ او د تلفات یې واړول. په ننګرهار کې د انعکاس په نوم د یوې خصوصي راډیو مؤسس له پرون ماښام راهیسې ناپېژاندو وسلوالو تښتولی دی. د رپورټونو پر اساس د انجینیر زلمي موټر چلوونکی وسلوالو په ډزو وژلی او خپل د یې له ځانه سره بیولی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه وسلوال څوک دی. د کونړ ولایت چارواکي وایي روان کال بڼوالو د مالټو، نارنجو او لیمو له باغونو 100 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. د کونړ د کرنې او مالداري چارو رئیس انعام الله صافي ازادي راډیو ته وویل چې د اندازه عایدات په سبند 2000 جریب ځمکه د آبادو باغونو څخه راټول شوی چې تمه ده کال ته لاپس پراخ شي. د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د قطر امیر ته بلنه ورکړې چې په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي. د قطر دولتي اژانس رپورت ورکړي چې د قطر امیر تمیم بن حماد السانی ته بلنه رسیدلې ده. خو تر اوسه معلومه نه ده چې امیر تمیم به د یکشنبه په ریاض کې د خلیج د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي که څنګه. او د اوکراین امنیتي ادارې وایي چې یو ډېر لوی سایبري حمله یې دفع کړې ده. اوکراین ویلي روسیا د دې کار تر شا لاس لري. د دې حمله هدف د اوکراین قضایي سیستم بلل شوی دی.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. په همدې سره نور مطلب نه لرو. د زهرو کاروان خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. زه نوریاس نوریا زما تخنیکي همکار تای روشانه او نور همکاران له تاسو نه خدای پامانی کو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د جنیوا په کانفرنس کې د نشي موادو په اړه د افغان ولسمشر د سرګندونو په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
پنګرهار ولایت کې درې کسان د نشې موادو د قاچاغ په تور نیول شوې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د نګرهار امنیه قومندانې لخوا ازادي رادیو ته لیږل شوې راغلي چې د لوی لارې پولیسو دوه کسان هغه محل ونیول چې غوښتل یو 3.20 کیلوګرامه چرس په دوو موټرو کې روداتو او دربابا ولسوالیو ته قاچاغ کړي. په په دوهمه پیښه کې یو تن هغه مهال ونیول شو چې په جلال آباد ښار کې 8 ګرامه ټابلیټ کا ګولې په پرچون ډول خرڅولې. په کابل ښار کې د نشې موادو څه د پاسه لس پرچون خرڅونکي ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د کش مدیر میان احمد احمدی رسنۍ ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د ښاري حوزو د پولیسو په همکارۍ په څلورمه پنځمه شپږمه او اتمه ناحیه کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشې موادو شپاړس پرچون خرڅونکي له نږدې شل کیلوګرامو نشې موادو سره نیولې دي. د یادونې وړ ده چې له دوی سره هیروئین، چرس، تاریاک او د نشې ګولې هم نیول شوې دي. په پکتیا ولایت کې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د نشې موادو یو لس زیرمې ویجاړې کړې دي. له نشې موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د پکتیا ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشې موادو یو لس ذخیرې ویجاړې کړې دي. په دې عملیاتو کې څه د پاسه 15 ټنه او مچرس او 2580 کیلوګرامه پاخه چرس، ګڼ شمیر وسلې او مهمات نیول شوي او په دې تور 15 ټنه تورن کسان هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو دوو اونیو کې دا دریم ځل ده چې افغان او امریکایي ځواکونه په ګډه په کابل، لوګر او پکتیا ولایتونو کې د نشې موادو پر ضد عملیات کوي. د نشې موادو د قاچاقو د 15 قضیو په تړاو درې کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل دا درې کسان تیرونی په کابل او خوست ولایتونو کې نیول شوي او له دوی سره نږدې یو کیلوګرام هیروئین، څه د پاسه یو ټن چرس، د نشې ګولۍ او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي. ښاغلی موحد زیاتوي چې د دې اونۍ په بهیر کې لس تورن کسان د دې مرکز په محکمو کې مجازات شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دې مرکز ابتدایي محکمې د روان شمسی کال د عقرب په میاشت کې 3 کسان له شپږو میاشتو تر 13 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د بدخشان ولایت پولیسو دې ولایت ته د 100 کیلوګرامو نوشادرو د قاچاقو مخه نیولې ده. د بدخشان ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی رسنۍ ته وویل یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل شپږ سوه کیلوګرامه نوشادر په یو بار وړونکي موټر کې له کندوز څخه د بدخشان دریم ولسوالۍ ته قاچاق کړي. دغه ډول په دې تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې قاچاق کوونکي له تخار او کندوز ولایتونو څخه بدخشان ته د نشې موادو د قاچاقو پر مهال نیول کیږي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې څه د پاسه لس کیلوګرامه نشې مواد له تخار ولایت څخه د باندې د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د تخار ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنۍ ته وویل په لومړۍ پېښه کې پولیسو یو کس هغه مهال ونیو چې لس کیلوګرامه هیروئین په یو موټر کې له تخار ولایت څخه د باندې قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د شرقي معبر په سیمه کې شپږ کیلوګرامه هیروئین ونیول چې په یو بس کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وه کابل ته یې قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې دواړه تورن کسان تر لومړیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د جنیوا په کانفرنس کې د نشې موادو په اړه د افغان ولسمشر څرګندونې
The productivity element really becomes
د زراعتي محصولاتو موضوع واقعا ډیره مهمه ده.
د کندوز ولایت په ځوانانو کې د ټابلیټ کا په نوم نشې ګولې خورل ډیر سوي دي.
سخت نگران هستم که جوانای ما اکثرتش معتاد بینمیم.
زه ډیر اندیښمن یم چې زموږ ډیر ځوانان په نشې موادو اخته دي.
د زابل لوالی رحمت الله یرمل سره مرکه لرو.
موږ سره زابل کې د کوم ځنګړی مرستې نه دي سي، فقط تیر کلو کې موږ دوه پروژې درلودل.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو حامد وای چې په پوهنتون کې پنه شو وخت اسو
روغ دو کسانو سره ډیر زیات پامو کې چې باید ونه ګرځي او ځان ورنه وژغوري.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
والکا ودرېګه چیرې تاسو پیغام روانې
وست خبرونه نومله مطلب ترازو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له نشې موادو سره د مبارزې لپاره د زراعتي سکتور واده غټوره او غوړه لار وبلله. شاغلی غنی د جنیوا په کانفرنس کې د خبرو پترس کې وویل په زراعتي سکتور کې نیمګړتیاوي او نړیوالو بازارونو ته د زراعتي محصولاتو نه رسیدل هغه عوامل دي چې د افغانستان د زراعتي سکتور د ودې مخه نیولې ده. ولسمشر غنی زیاته کړه د زراعتي سکتور واده کولای شي چې د د نشي موادو په ضد مبارزه اسانه کړي او د دې تر څنګ له نړیوال امنیت او ثبات سره هم مرسته وکړي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
د جنیوا کانفرانس چې د روان میلادي کال د نومبر د میاشتې پر 28مه او 28مه نیټه په سویش کې جوړ شوی و، په افغانستان کې پر انکشافي مسایلو او سولې سربیره د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو پر موضوع هم بحث وسو. ولسمشر محمد اشرف غنی د 28 هیوادونو او 15 مرستندوی موسسو استازو ته په وینا کې وویل، په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زراعت ښه وده کړې، خو د زراعتي تولیداتو د پروسس او نړیوالو بازارونو ته د رسیدلو په برخه کې اوس هم ډېرې ستونزې شته. ولسمشر غنی د زراعتي سکتور پر وده ټینګار وکړ او وی ویل، په افغانستان کې د زراعت وده کولای شي له نشئی موادو سره مبارزه اسانه کړي، دغه ډول د نړیوال ثبات او سولې په برخه کې هم مرسته کولای شي.
The productivity element really becomes
د زراعتي محصولاتو موضوع واقعا ډیره مهمه ده. د زراعتي تولیداتو په برخه کې نیمګړتیاوي او نړیوال مارکیټونو ته زموږ د زراعتي محصولاتو نه رسیدل هغه دوه اساسي ستونزې دي چې زموږ نیمګړتیا نه ده. دا نیمګړتیا په سیستم کې ده چې موږ یې له نړیوالو مارکیټونو سره نه یو تړلي. که دا سیستمونه ورغول شي نو میلیونونه کاري فرصتونه پیدا شي. زراعت د نړیوال ثبات او امنیت کلي ده، او د زراعتي سکتور پرمختګ بیا د نشئی موادو پر وړاندې د بریالیتوب کلي ده.
ولسمشر غنی په داسې حال کې د زراعتي سکتور پر وده ټینګار کوي او د نشئی موادو د کښت پر راکمولو کې مهم ګڼي چې د 1999 کال د تازه سروې لمخې په افغانستان کې په 223,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوی ول چې دا کښت د 1999 کال په پرتله په 40% راکم شوی دی. له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره چې په دې سروې کې له نشئی موادو سره د مبارزې له وزارت سره همکاري کړې ویلي چې وچکالۍ د کوکنارو د کښت کموالی عامل دی. وچکالۍ د کوکنارو پر کښت برسیره نور زراعتي محصولات هم زیانمن کړي دي. د فراه ولایت پخوانی والی محمد عمر شهزاد وایي چې پر زراعتي سکتور پانګونه کولای شي چې د کوکنارو له کښت څخه د بزګرانو لیوالتیا راکمه کړي، ځکه چې ډیری بزګران د زراعتي محصولاتو د ارزانۍ او کموالي له امله کوکنار کوي.
بهترینه لار همدغه ده چې د بزګر سره زمیندار سره دا کومک وسی چې د حاصلات نه کل دومره سي چې د خپل مصارف راکړي او د خپل اولادونو بچیانو ډوډۍ دغه کې زه په دې مطمئن یم چې تر ډیره حده پرې به د مخدره موادو د کښت کچه راکم شي په افغانستان. مارکیټونه ورته پیدا شي او هم د دې په څنګ کې د زراعت میکانیزاسي د مطمئنیم د مخدره موادو په کښت په کومو کې ډیره همکاري به وکړي.
افغان حکومت د جنیوا په کانفرنس کې لنډیوالې ټولنې په تیر بیا مرستندوی هیوادونو سره ژمنه وکړه چې د جګړې د عواملو لمنځوړلو په برخه کې بل نشئی موادو سره جدي مبارزه وکړي. دغه ډول ښاغلی شیرزاد په افغانستان کې د مافیایي ډلو فعالیت د جګړې د دوام اصلي لامل بولي او وړاندیز کوي چې د جنګي ډلو د فعالیت ختمولو لپاره باید د کوکنارو بوټي لمنځه یوړل شي.
محمد ایاستر نکو چې د جنیوا په کانفرنس کې د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور راوړوه او اوس کندوز ولایت زو او هلته د نشئی ګولیو حال درکو. د کندوز ولایت عام خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې ځوانانو د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولیو ته مخه کړې ده. دوی اندېښنه لري چې دا نشئی ګولۍ د ځوانانو راتلونکي ته ستر ګواښ دی. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
په کندز کې د ځوانانو ترمنځ د نشئی موادو استعمال په نوم د ټابلیټ کې زیات شوی دی. د کندز ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي هغه نشئی مواد چې په دې وروستیو کلونو کې په نوم د ټابلیټ کې افغانستان ته راوړل شوي دي د دې ولایت زیات شمېر ځوانان پرې روږد شوي دي او ځوانان د خوښیو محفلونو کې ورڅخه ګټه اخلي او دغه مسلې دوی د ځوانانو راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي فواد نبی زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دولت دې مسلې ته هیڅ پام نه کوي. د ښار په هر سیمه کې ټابلیټ کا ګولۍ او نور نشئی مواد په اسانۍ سره پیدا کیږي. باید دولت دې ستونزې ته پام وکړي. باید امنیتي ارګانونه د نشئی موادو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه واخلي چې ځوانان مو له دې مصیبت څخه وژغورل شي.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی هم وایي چې د کندز ښار په هرې څنډه کې نشئی توکي په اسانۍ سره موندل کیږي، خو پولیس د نشئی موادو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي.
سخت نگران هستم که جوانای ما اکثرتش معتاد بینمی
مواد. زه ډیر اندیښمن یم چې زموږ ډیر ځوانان په نشئی مواد وخت دی. په تیر بیا د ټابلیټ کا ګولۍ پاړه ډیر اندیښنه لرم. دا ګولۍ د کندوز په هر څنډه کې په ښکار خرڅیږي، خو تر اوسه پورې یې د مخنیوي په برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی.
له دې سره سم په کندوز کې د روږدو کسانو د درملنې د اتیا بستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل بیا وایي څرنګه چې نور نشئی توکي انسانان متادوي، ټابلیټ کا هم عیني ضرر لري.
مواد مخدر به نام ټابلیټ کا به بازار آمده
و د ټابلیټ کا په نوم چې کوم نشئی مواد بازار ته راغلي او یو شمیر ځوانان یې خوري، دا ګولۍ د ښیښې، هیروینو، تریاکو او نورو نشئی موادو په څیر ضرر لري او دوامداره خوړل یې سړی معتاد کوي.
برای انسان ها سبب به وجود آمدن احتیاط میشه.
بلخوا د کندز د امنی قمندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی هم تاییدوي چې په ښار کې نشئی توکي پلورل کیږي، خو ټینګار کوي چې د نشئی توکو د مخنیوي په برخه کې پولیسو خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي.
کله چې پولیس له ساحې څخه لرې سي، خلک د پرچون په بڼه نشئی مواد خرڅوي، خو د پولیسو په موجودیت کې دا کار نه سي کولای، ځکه چې پولیس هیچا ته هم اجازه نه ورکوي چې غیر قانوني کار وکړي، داسې مواد خرڅ کړي چې خلکو ته ازار لری.
د کندز اوسیدونکو په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې له دې وړاندې په دې ولایت کې له نشئی توکو سره د مبارزې ریاست چارواکو ویلي وو چې په نوموړي ولایت کې د روږدو کسانو شمیر څه باندې 1500 تنه ته رسیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر مزرنی سپو سربېره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس په زابل ولایت ولاړ سو او هلته بدن شي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه د زابل والی سره خبرې وکړو. زابل هم له هغو ولایتونو څخه دی چې کوکنار پک شکرل کیږي. دغه ولایت نشئی موادو د قاچاقو پر لوی لار پروت دی. که څه هم زابل ولایت نور ولایتونو په شان ګڼ شمیر محتاجین لري، خو په دې ولایت کې د محتاجینو د درملنې لپاره یوازې یو کوچنی کلینیک جوړ شوی چې په هیڅ ډول کفایت نه کوي. په دې اړه مو د دې ولایت له والي رحمت الله یرمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې دوی ولې په زابل ولایت کې د کوکنارو د کښت مخه نه ده نیولې.
دا هغه ساحې چې ولسوالۍ کې د دولت تر تسلط لاندې دي، په هغو کې د کوکنارو کښت ګرافیډیټډ شوی دی. خو متاسفانه ځینې ولسوالۍ کې مو ځینې دوردسته ساحې دي چې هلته دښمن موجود دی. د هغوی په سیمو کې د خلک یو ډول مجبوره کي او د خلکو څخه یو ډول استفاده وکړي او بیا د دغه پیسو څخه چې د دغه کښت د وجې لاسته راځي دوی خپله ونډه او خپل حساب اخلي. یعنی هلته مستقیم ځینې ساحې داسته چې خپله طالب وسلوال کوکنار کړي.
تاسو د طالبانو او د کوکنارو د کښت یادونه وکړه، که په مجموع کې راته ووایاست چې په زابل ولایت کې د کوکنارو کښت د نامنۍ سره څومره اړه لري؟
د وسلوالو طالبانو د تمویل کوونکو سرچینو له جملې څخه یو مهم او هغه عایداتي سرچینه یې د کوکنار هم دي. کله چې دښمن په هغه باندې ځان تمویلوي، په دغه اواید چې لاسته راځي په هغه باندې مرمۍ اخلي، وسلې اخلي، معلومداره خبره ده چې جنگ زور اخلي او د نور هم قوي کیږي او نامنی زیاتیږي. خو نسبت نور ولایت ته زابل کې دا کال یو لوی لامل دا هم چې وچکالي هم و نه توانېدل په هغه اندازه چې په نورو کلونو کې کوکنار کرل دا کال هم وکړل سي. او لږ زموږ هغه عملیات هم چې تیر کال ژمي کې مو ترسره کړل او هغه ساحې چې مخکې کلو کې دښمن په لاس کې وي هغه مو ونیول او بیا مو چاته اجازه ورنکړل چې دغه بدمرغه کښت وکړي.
په هغه ولایتو کې چې کوکنار او یا بانک کرل کیږي، مرکزی حکومت یا مرکزی اداره د هغو ولایتونو سره د بدیل معیشت پر نوم باندې مرستې کوي. په زابل ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام وضعیت څنګه دی؟
موږ سره زابل کې د کوم ځانګړي مرستې نه دي سوي، فقط تیر کالو کې موږ دوه پروژې درلودلې چې په دغه بدیل معیشت کې یوه پروژه مو د یو کرکټ میدان د جوړېدلو، یو پارک بدبختانه چې د ناسم مدیریت له امله تر اوسه هغه پروژې چې یو کلنی وي چې باید خلاص شوي وای، تکمیل شوي وای او د استفادې وړ ګرځېدلی وای، تقریبا درې څلور کاله کېږي چې لا هم نیمګړی پاتې وي. زما پورته اکثر مې هلته د وزارت مقام سره تماس نیولی دی، شپېته یا بیا فیصد ته مقرر رسولی دی. هغه اندازه توجه چې باید ورته شوی وای تاسفانه چې خاص نه دي شوي.
د چا له خوا د دغو پروژو سم مدیریت ونسو؟
ستونزې دوه اړخیزې وې. لومړی د وزارت له خوا څخه چې باید څومره تعقیب شوی وای او څومره توجه ورته شوی وای، هغه شرکتو ته چې په قرارداد ورکول شوی وي د دغه شرکتونو په اړه یو څه معلومات یا د هغوی بیکګراونډ او تجربې ته کتل لازم. او بل ستونزه خپل هلته په محلي حکومتي اداره کې هم وه چې هغوی هم ونه شوای کړای دغه پروسه یا دغه څو پروژې سم مدیریت کړی شي.
په زابل ولایت کې د بدیل مشیت پروګرام د کوکنارو د کښت کچره ټیټ نه کړه. تاسو خو د بزګر سره هم خبرې کړې دي، دوی څه وایي چې ولې کوکنار کری؟
زما په ماموریت کې لومړی ځل چې ما د بزګر ورځ ولمنځل. بزګر مو پوه کړي چې تاسو یو بارزشته طبقه ده او یو بارزشته قشر یاست د ټولنې. په بار بار مو مجالس کړي چې د هغوی غوښتنې مو اورېدلې دي. زابل په مجموع کې یو هرڅوی ولایت و، هیڅ بدیل پروګرامونه تاسو باندې موجود نه و. دا خپل د دې لامل و چې بزګر بل چاره نه لیدل. دا ځل مو وزیر صاحب زراعت په دې کانې کې چې راتلونکي مالي کال کې به انشاءالله ډېرې پروژې په زابل کې عملي کېږي او د بزګرانو هغه غوښتنې چې د دغه کښت د بدیل دپاره یې درلودلې هغه مو د وزیر صاحب سره شریکې کړلې. زه امیدواره یم چې دغه راتلونکي مالي کال کې به موږ وتوانېږو چې نور هم بزګر دې ته وهڅوو چې په خپله خوښه باندې نور دغه کښت پرېږدي او یو بل مشروع او حلال کښت انتخاب کړي.
په کوم ځای کې چې کوکنار کرل کیږي یا نشي مواد تولیدیږي هلته محتاجین هم ډېر دي. په زابل ولایت کې هم د نورو ولایتونو په شان محتاجین ډېر دي. خو هلته د دوی د درملنې لپاره یوازې یو کوچنی کلینیک شته چې هغه په هیڅ ډول باندې کفایت نه کوي. تاسو په دې برخه کې تر اوسه پورې څه کړي دي؟
دغه ستونزه ما د خپل ولایتي ادارې په هغه انکشافي پلان کې هم نیولې وه او مرکزي حکومت څخه هم غوښتنه کړې وه. وزارتونه هم اطمینان راکړی دي چې انشاءالله راتلونکي کال کې به موږ وتوانېږو چې یو څلوېښت بستریزه روغتون جوړ کړو.
هغه معتادین چې په زابل کې ستاسو تر واک لاندې سیمه کې اوسېږي، دوی ته په اسانۍ سره هر ورځ نشي مواد رسېږي. تاسو په دې برخه کې څه کړي؟ د دې نشي موادو د رسولو مخه ولې نه نیول کیږي؟
زابل کې موږ اکثریت وخت هغه قاچاقبران یا هغه ساقیان چې دغه موادو ته لاسرسی لري او بیا کوشش کوي چې د ټولنې نور وګړي په اخته کې، همیشه زموږ پولیسو وخت نا وخت هغوی نیولی دي او قانون منګولې ته سپارلی دي. البته تیره میاشت کې 500 کیلو څخه زیات نشه یي توکي نیول شوي دي. په ښار کې داخل کې نشي کولای یو معتاد په ډیره اسانۍ سره لکه په نورو ولایت کې چې کیږي خپل نشه یي مواد په دغومره اسانۍ سره واخلي شي.
د کونړ سخرانی ولی بیا تر هرات پورې لوی لار د کاچاکو د تیرېدو لار ده او دا لار د زابل څخه هم تیرېږي. خو پر رسنیو کې داسې لږ راپور خبره شوې دي چې د زابل په سیمه کې دي لوی قاچاقونکي او یا د کاچاکو یو کاروان ولسوي. د دې دلیل څه دی؟
موږ یو لوی لامل خلاص سرحد تقریبا د 25 کیلومتر کې 10 کیلومتر مې خلاص سرحد دی لامل سو دی چې ډیر وخت قاچاقبران د زابل په هټه کې د دې څخه استفاده وکي او یا ځینې هغه ولسوالۍ چې مثلا خاکي افغان ولسوالۍ د ډیر وخت کوشش کوي چې کلونه راځي دښمن سره ده ډیر وخت کوشش سو دی چې د همدغه طریقې څخه دښمن یا دغه د مخدره موادو قاچاقبران په ګډ او په همکاري استفاده وکي او د غلار څخه د څه مواد تیر کړي. وخت نا وخت چې کوم راپورونه زموږ پولیسو درلودلې دي پر هغه باندې اجرات شوي دي. دغه کسان چې مدد ټول چې په تیرې میاشت کې یوازې نیولي دي د زابل اوسېدونکي نه دي. دا هماغه کسان دي چې د زابل د لارې څخه فقط تیرېدل او زموږ پولیسو خبرتیا ترلاسه کړې ده او نیولي دي.
په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې ځینې امنیتي چارواکي په خپل نشي مواد استعمالوي، یعنی معتادین دي او د نشي موادو سره مبارزه دا د دوی احتیاط تکنیک کړی ده. تاسو د دې خبرې سره څومره موافق یاست؟
مرکز کلات کې یا هغه نږدې ولسوالۍ کې چې زه تللی یم ګرځېدلې یم په پولیس افسرانو یا د نور امنیتي ځواکونو په افسرانو یا سربازانو کې داسې تر اوسه نه دي تر سترګو شوي چې زموږ افسران دې ګواکي په نشي مواد اخته وي. اما د یو لیرې ولسوالۍ د یو ډېر لیرې دوردسته پوستې یا دغه ځای کې دا ټولې په اړه په دې څه نه سم ویلی چې زموږ پولیس هم په یو داسې حالت کې دي چې کافي اندازه وخت نه دی پاتې شوی ورته چې دوی د جګړې د مهارتونو د زده کړې تر څنګ ځینې نور مسایل هم زده کړی شي. کېدای شي هلته ځینې سربازان په ډېرو لږو او کوچنیو نشو باندې اخته وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 2016 مزنی سپو خبريږي او اوسته خاطرې واردی د پکتیا ولایت حامد له 12 ټولګي څخه تر فراغت ورسته د پښتو ادبیاتو په پونځي کې درس پیل کړ او د ماسیلی په دوره کې پنه شو اخته سو درسونه ځنی پاتسول او نشي هر څه ځنی واخسته دا چې حامد په پونتون کې ولی او څنګه پنه شو اخته سو په دیاړې ازمول همکار اصل زادي سره د زړه خواله کړی ده
باز خلکو سره مو انډیوالی و چې هغه مخ کې په دغه راز باندې اخته شوی وو هغه وخت کې تعلیم مو کول خو سر لدنه هم ما دغه خلکو سره ارتباط درلود نور ځوانانو ته مداهله او تمه ده چې کوم کسانو سره چې دوی کینی باید هغه خلک وپیژني مخکې له مخکې چې آیا دوی سره کوم کسان دي روږدو کسانو سره ډیر زیات پام وکړي چې باید ونه ګرځي او ځان ورنه وژغوري د دولت نه مداهله ده چې باید دغه خلکو چې دغه مواد راوړي بیا کیلو ته تقسیم او مثلا دغه ساقیانو مخاوني سي مهمه خبره داده چې د دوی مخاونه نیول شي نوې نسل بیا هم په اخته کیږي نور هم په اخته کیږي کله چې مکتب مخلاص کړ بیا ادبیات د دری پښتو کې کامیاب شم الته می درس لوستل بیا یو قسم آلات روان دي چې وې دښمن دي چې مخامخ نه ولي هغه یو طریق درته جوړوي لا په چل لا په فریب نو زه د درس و تعلیم نه چې پاتې شم هم د دغه موادو په استفاده هر څه مې له لاسه ورکړه خو بیا دا نیت لرم بیرته یواز مو اراده مو چې هغه خپل تعلیم ترسره کوم او بیرته خپل وظیفه کې مثلا د دغه آلاتو نه ځان وژغورو نو که داسې په دا آفت کې گرفتار یو هم با کور خفه هم مور او پلار خفه هم جامعه در نپوتنگ ایسو کم تا تزایی ندر کوی او خوشحالی ندر بخی زکه چه دا خوشحالی کم نقطه نلری غیر آفت نه
دا زادی رادیو در نو آوریدون کو دادی دا ظاهر کاروان خبره و نیورستی بر اخترا و رسیدو او پا دی برخه که بیا هم دا پخواه پشان استاسی لپاره یو پزله پوری درامه لرو د ډرامې کې صدا سي د چي نظر د خپل کور مخته ناڅاپه د خلکو شور او غال مغال اوري کله چې د باندې وروزي نه ګوري چې د دل زوی جمال سره د یو وسلي جنجال دی جمال تر ګریوان کلک نیولې او ورته وایي چې جرګه وزما تاوان راکه دا چې جمال یې ولی تر ګریوان نیولې د څه تاوان ځنی غواړي او ورسته به څه پېښه سي دا به په ډرامې کې وورو
تدا شیطانان ما شومان او ګور چلاری نیولیدا اوس به بیا د دوی لاسات څنګه تیریګم
واله کالو هغه دې جمالې پډېری راغی علي ته کرا واخلې چې دندلار نشي
د خدای پر دې مې ولې زبد می در سره کړې دي تاسو ودرېږي زب اوس در سره ګورم چه پا دی دیگه موسرونه در مات نکم نمو پریدم
والا کانو دانو موتر خیخه چارا ما تکلد
کاکا هاگا خیره چه بالی پا دیگه ویشتا
والا که ادر ریگه چه ری داسه بیغم روانی
آجی سیب دو کنزی هلا کانو دیر پا تنگ کرم پا دیگه ویشتلم مام پا دوی پسی تیگا اوگرز والا آقا ستا پا موتر والا گیدا
پا دی پلما دی نپریکدم زما دا موتر خیخی تاوان برا کوی
والا که پا جیب که و روپی هم لارم دا خدای پا خاطر اجیس ما پریکدا
غلاش خیره نه ما خو پیسه استال پرا ندی گتلی چه دا موتر خیخی برا ماتوی او بیا با پیاو بخنه زان خلاسوی درده کرده راو خواهی چل پلار سر دی خبر اسمی نکرم
عجیسه گریوان می خوشه که خدا دی کورت در سر زمک کنه
درده مخ کشه عجیسه زوی دی موتر که خرا ما تکره دا چه دلاس و شلو رو پوشای نده دیر پیسی دی
عجیسه زده منم چه زوی می دی موتر که خرا در ما تکره خو
تو منه ما تا توان را رسیدلی دومره غټه تیګه وا کزما یاد بل چا پر سر لګې دلې وای خامخمر کېده
خدای دې نه کوي چې ته به مړ کېږي. خبره دا ده چې زما زوی محتاط دی، دا کار قصد نه دی کړی، ماشومان یې تنګوي.
نو دا کار په ما پورې څه اړه لري؟ تاسې پوه شئ او د کوڅې هلکان مو ما ته بس ما د موټر تاوان راکوې.
ګوره جی صاحب، زوی مې له تا سره شخصي دښمني نه لري او نه یې دا کار قصدن کړی دی.
اوه وای پکه، دا دې لا بله سپکه، ولې مو لیونی په کور کې نه ساتئ چې کوڅو کې مو خوشې کړی دی؟
حاجي صاحب، خبره دا ده، اجمل بیچاره چې هر ورځ له کوره ووځي د کوڅې هلکان یې ځوروي. که بد وایم، دا دې زموږ د کوڅې دوکاندار شمس دی وایي.
ښه سمه ده، اکا ته ووایه څنګه کیسه ده.
حاجي صاحب، زه څو کاله کېږي چې په دې کوڅه کې دوکان لرم، د ده هر ورځ دغه حال وي. کیسه داسې وه چې هلکانو اجمل سخت په عذاب کړ، اخر یې تیږه پسې وویشته چې ستاسې په موټر برابره شوه.
واجی صاحب، د موټر خیخه بلا پسې زه تاوان نه اخلم. سبا به یې څوک وژلی وي او په لوی جنجال به یې اخته کړی یې. زوی دې له کوڅې څخه را وګرځوه واجی صاحب.
حاجي صاحب، ستا خبره پر ځای ده، کور دې ودان. زه ستاسې ټولو په مخ کې وعده کوم چې د زوی علاج به مې کوم او له کوڅې څخه به یې هم را وګرځوم.
خدای دې خیر درکړي.
کور دې آباد، کور دې آباد، کور دې آباد.
تاسو مننه
وروره. کور دې آباد چې د خیخې تاوان یې وانه خیستو. دایم غریب دی او زوی ما غسې موتاد دی. د دې وروسته به انشاءالله چې د کوڅو را وګرځي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.